سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلای اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونو د دې سبب شوې دي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر امریکایي ډالر زیان وکړي دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودزیکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر کال څخه شوي خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و طالبان وایي د کابل لپاره د ترکی سفیر جنگ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پارونی کتنه کې د خبره کړې ده د سرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونو دروازې هم تړلې دي په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چا د ترکی سفیر په خپل خبرو کې ویلي د ترکی پانګوال د افغانستان پر قانونو بریښنا او کرنې پانګوالۍ ته لیوالتیا لري تر اوسه د ترکی په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکیه له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان منلې دي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د ویپلوټ الوتکو او مسایلو حمله وکړي پاکستان پرونه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو سوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي تر دې مخکې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه وشتلې دي د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه کم کړي روتی په عین حال کې غوښتنه کړې ده چې د کلابند شوې غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره باید جګړه ودرول شي د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سم د لاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي هغه ویلي چې د اسرائیل له صدر اعظم سره یې پر نورو کټول اقداماتو هم خبرې کړې دي د سرګندونې داسې وخت کې چې چینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړی دی اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد خړی او مشران پټ شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي په یمن کې د ایران لاملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ندي د په داسال کې د چې د امریکا متحده ایالاتونو له نور متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله کړې دي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون بیان د په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د جګړې هڅه نه کوو د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې د ښکیل وي او کومه سیمه ییزه جګړه هم نه غواړي د دغه ویان دی په وینا چې حوثي اغیانو سره په سره سمندرګي کې پر تجارتي او ملکی بیړیو د کروستو غندۍ او د کښتۍ وزت مزایلو حملو ته دوام ورکړی دی د جرمني خبري اژانس خبر لمخې د امریکا پوز تیرونی د حوثي اغیانو پر سنگرونو لک سر لګه سلور زلي حمله کړی دی تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ وړاندې بره سره واورئ چې امریکا ویلي طالبان که غواړي نړیوال یې نظام جدي ونیسي نو په خپلو کړو ژمنو دې عمل وکړي. دا چې طالبانو له امریکا او له نړیوالو سره کومې ژمنې کړې دي او کومې یې لا نه دي پلي کړې، وړاندې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تېر میلادي کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هېوادونو کې بندیان شوي دي. د چې علت یې څه دی په دې اړه هم درسره وړاندې جزئیات لرو. په غزه کې به د جګړې روستي جزئیات هم درکړو. بنګلادیش ته به هم ورشو چې پکې د هغو بایسیکلي ریکشو چې دوی په بېلابېلو رنګونو باندې ورباندې لیکلې کېږي او نقاشیانې ورباندې کېږي کارول کم شوي دي. د چې ولې دغه بایسیکلي ریکشوز نه کارول کېږي په دې اړه هم د بنګلادیش درته جزئیات لرو. د سپورت ډګر ته هم ورزو کوو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالعه هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبری مجله کې مو از فریده سیال د شفیق عیار او قاپی کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید خپلې کړې ژمنې پلي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیت شورا ویان جان کیربي تېر ورځ په یو خبري کانفرانس کې د طالبانو له لوري د دوی په خبره د بې حجابۍ په تور د افغان نجونو او میرمنو نیولو ته په اشاره وویل چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلند په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. ورسو به د فیسبوک مې ته شي په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بېلابېلو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عمل کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تازه غبرګون ښودلی دی. د دغه هېواد د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي تېره ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړیو ژمنو باندې عمل وکړي. نوموړي وویل چې امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. همداراز د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم وایي چې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. حال کې د شری طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغانو میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب شوي یو غږیز پیغام کې چې تازه د جنوري په 13مه خپور شوی دی، نوموړي ادعا کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشر او د ښځو د حقونو ټول حقونه مراد شوي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هېوادونو او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ چلند تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغانې میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واچولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخه غبرګونونه لزان سره درلودل. دوه ورځې وړاندې د جنوري په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بد حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل په کلکه وغندل. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبري کانفرانس کې وویل چې هېواد یې د دې کړنو له امله له طالبانو حساب غواړي او په دې برخه کې به خپلو لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
ابې تاسو په کومه چې د امریکا د امنیت شورا د ویاند د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړی چې ویلي وو طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم سره په مجله کې وصل دی. راسخ صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راپور واوري د امریکا دغه غوښتنه چې دوی یو ځل بیا له طالبانو کړي که غواړي چې روان نظام یې په جدي توګه نړیوال ونیسي باید دوی کمی ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي یا له امریکا سره یې کړي په هغې باید عمل وکړي چې دغه ښځو برخو ته اشاره وه، وروستیو نیونو ته اشاره وه. ستاسې په اند باندې داسې ښکاري چې طالبان به د نړیوالو دغه غوښتنې چې دوی په مکرر ډول باندې تکراروي، په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې، دوی به یې ومني؟ په داسې حال کې چې تېر ورځ مشر ملا څرګنده کړې وه چې دوی د ښځو حقونه ورکړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویلای څنګ چې تاسو معلومه ده چې دغه سیاسي لوبه چې طالبانو د نجونو او د خویندو په وړاندې د دنیا سره او د خپل افغانانو سره شروع کړې ده، دا هم د اسلام له ادرسه جواز نه لري، یعنی ناجایز کار دی، او هم د بشریت او هم د افغانیت د کلتور او د انساني فرهنګ له ادرسه هم. بناءً دوی د دغه لوبې له ادرسه، د دغه سیاسي لوبې له ادرسه دوی دنیا باندې فشار راوړي. زما له نظره دا واقعا هغه څه چې دوی کوم تعهد او کوم پریکړه او کوم امضاوي چې په دوحه کې د دنیا سره او د امریکا سره وکړله، هغه یې نه ده عملي کړې. دوی پلاس هغه
په بخښنې سره فکر کوي چې امریکا یا په ټوله کې نړیوالو چې په ځانګړې توګه امریکا چې کله دوی سره د دوحې دغه کم توافق لاسلی کوه، په دې کې مشخصا د ښځو یادونه شوې وه او که چېرې ده، ولې دوی دغه عملي کولو ته نه واداره کېږي؟ ځکه چې دغه نورې برخې ته که چېرته وکتل شي، ظاهراً ښکاري چې طالبانو په ځینو برخو کې امریکا سره توافق ته رسېدلی دي، ولې د ښځو په برخه کې دغه اقدامات نه کېږي؟
ګوري، زه به بیا هم ووایم، تقریبا نیمه پېړۍ کېږي چې د افغانستان جغرافیا د غرب او د شرق د نړۍ د اهدافو قرباني دي، او دغه جغرافیا استعمال شوې ده د دوی د اهدافو لپاره. بناءً دغه ورځ تر بلې دغه نظامونه ړنګول او نظامونه بدلول او نوي نظامونه راوستل، دا هم د دوی د مبارزاتو او د سیاسي اهدافو او استخباراتي کړنو له ادرسه دي. بناءً دغه تبدیلګانی یا دغه تحولات چې په افغانستان کې رامنځته کیږي، دا د افغانانو له ادرسه، د افغانستان د ولس له ادرسه نه دی، دا د دغه خارجي کړیو د استخباراتو له ادرسه دی. بناءً زه ویلی سم، وکړه طالبانو په دوحه کې کړې وه چې موږ ښځو ته حق د کار، حق د تحصیل او ټولو افغانانو سره د یو موقت نظام د جوړولو له ادرسه وروسته موږ ټولو افغانانو ته دا برخه ورکوو. ولې دوی وخت چې قدرت ته د ټوپک له ادرسه ورسېدل، دوی بیا هماغه د اولې دورې د ملا محمد عمر اوله دوره چې وه چې د یو اسامه بن لادن بهانه یې جوړه کړله، او د هماغه بهانې له ادرسه افغانستان شل کاله جګړو ته ننوتې چې هغه اسامه بن لادن نه ویلې د وطن نه اخراجوم او نه دنیا ته تسلیمو. بناءً بیا دغه لوبه عین هماغه سیستم باندې لوبه روانه کړې ده. دا وارې په دې ځل کې د ښځو او د خویندو او د نجونو د مکاتبو او د پوهنتون دروازې بندول او د دوی د کار حق اخیستل او ټوله د دوی کړنه فقط د ښځو په باندې فشار راوستل، د دنیا سره سیاسي لوبه کول.
یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چې د ښځو په برخه کې د نکړې رینا میری ویلي وو، کچري طالبان حتی د نجونو پر مخ باندې د پانتونونو ښوونځیو دروازې هم خلاصې کړي، بیا هم د رسمیت مسله حل نه وي. فکر کوي چې یوازې ښځې یا نجونو تعلیم یا د دوی کار د دې سبب شوی دی چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پېژني، که نه نور عوامل هم شته؟ ده
ګوري، غیر د دغه نه چې دوی دغه خو اوله بهانه دی چې دوی دغه فشارونه ټول په خویندو په نجونو باندې راوستئ، که دوی وغواړي چې د دغه فشار له ادرسه که دوی په رسمیت وپېژندل، خو دا درسته یعنی پرېکړه نه ده. مګر طالبان هغه نور هم افغاني افغانانو ته دغسې پروګرام شروع کړی دی چې د افغانستان د ولس حقونه تر خپلو لاندې کېږي، هغو ته حتی څوک حق نه لري چې په ټلویزیونونو او په لیکونو کې عقلا په طالبانو باندې نیوکې وکړي، هغوی بندیانېږي، انساني حقوق ته دوی درناوی نه کوي، نورو ته وروره ټوپک سالار فلانه دا مختلف نومان ورکوي. د دغه د دوی د خپل د دغه کړنو او د امیرالمؤمنین فرمانونه دي چې افغانستان جغرافیا به د بلې جګړې دپاره به ورداخلېږي او افغانان به بلې نوې جګړې ته به ورداخلېږي، او دغه افغانستان کې به بیا
فکر کوي دغه جګړه چې تاسو یادونه وکړه، دا به داخل د افغانستان نه پیلېږي که د نورو ګاونډیو هیوادونو نه به افغانستان ته ورځي؟
ګوري د زه خو ویلی سم افغانستان دغه نیمه پیړۍ کې د دغو غربي او شرقي نړۍ د اهدافو لپاره استعمال شوې ده. بیا هماغه پروګرامونه په نوي بڼه باندې تاسو به تر معلومه ده چې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د اوس نړیوال او بالخصوص غرب او شرق دعوتونه ورته ورکوي او یو ځل بیا د مقاومت او ازادۍ جبهې او نور مختلفې جبهې په پراخېدو دی او دغه جنگ فکر کوم چې د حمل د میاشتې راتګ سره به په افغانستان کې نوي جنگونه او نوي حرکتونه به راپیلېږي.
ځواب کړئ په بخښنې سره، وخت کم ده. ستاسې په نظر باندې یوازې د ښځو حقونه یا دا چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي یا دا چې ښځې کار ته نه پرېږدي یو بهانه ده، او نه یوازې طالبان بلکې نړۍ غواړي د امریکا په شمول باندې چې افغانستان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وکاروي، خو ښځې یو بهانه ده. یوازې طالبان دا کار نه کوي بلکې نړیوال هم کوي.
دقیقا که چیرې واقعا نړیوال غوښتي وای یا امریکا یا دغه ناتو چې په افغانستان کې، او دوی غوښتي وای چې په افغانستان کې د امن فضا رامنځته شوی وای، دوی باید په مسؤلیت سره باید دغه خپله دنده انجام کړې وای. څنګه چې دوی را ننوتل په مسؤلیت سره دوی باید د افغانستان نه بهر شوي وای، مګر دوی غیر مسؤلانه پرېکړه وکړله او عجولانه تصامیم یې ونیوی چې افغانستان بدون د کوم فکر نه د طالبانو ته توپه ورکړه او جمهوریت د اوکراین د جګړې قرباني کړه، او افغانان یو ځل بیا د دوی د اهدافو لپاره بدل جغرافیا استعمالیږي او دا وطن به پوګینو لمبیږي. دا د دوی د کړنو ثمره دی.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ، او چې د امریکا د امنیت شورا د ویان جان کربی د څرګندونو په اړه باندې چې یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې طالبان غواړي نظامي جدي ونیول شي، دوی بعد له نړۍ سره او له امریکا سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې بندیان شوي دي. ورزو لیمې سپیشل تعلیم جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو کراته د سی پی جی د دغه روستي راپور جزئیات شریک کړئ سره.
فرده جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو لامل بندیان شوي دي. سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل پلاني راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 360 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان شوي، او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغه هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان بندیان کړي دي. د دې کمیټې په ټکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغه حکومتونو د ریښې لرونکو او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار کوي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي دي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریال ډیری له بې رحمۍ او ظالمانه شرایطو سره مخ دي، او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره، یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي، او یو میری د تور لڅ سرګندبنو پرتا بندیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبريالانو محدودیتونه ورس تر بل ډیر شوي دي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سیما ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو د نیولو یو شمېر قضیه د طالبانو د ویر له امله د خبريالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کیږي. خود طالبانو حکومت تل ویلي چې یو شمېر نیول شوی خبريالان د دوی د رسنیز کار له امله نه نیول شوي، او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نسته. د بې پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او طالبانو په 2023 کال کې 21 خبریالان نیولي او دا مهال 3 خبریالان بندي دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی، په پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکنډي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادی لا هم د طالبانو په زندان کې بندیان دي. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلی و چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د نوي راپور په اړه باندې جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعت.
افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ارزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور چوسیات راکړي.
د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې درې نیمو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده اندېښنې لا دوام لري. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیلر بار د منیجه صدیقي د توقیف دوام ته په اشارې سره موږ سره په خبرو کې وویلې چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه:
We've documented abuses against detained women, women who were detained after participating.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې دو پاره تر دې دمز موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجه صدیقي د تلیف په ولسمه د کابل ښار په کانتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د دو پر بنسټ وروسته بیا پولیس چرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو میرمنو د جوش خوځښت غړي لیلا پسیم موږ سره په خبرو کې وویلې چې طالبان کورنۍ ته هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي او کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت ته له رسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تېرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیوکه او غبرګونونو ته یې تروسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغه ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. اوس به په غزه کې جګړې ته ورشو او له صالح احمد صالح نه به د غزې د جګړې وروستي جزئیات واورو.
عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شار د ډزو او هوایی حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې اووه اویا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه یې د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګری ملتونه وای په غزه کې د دې جګړې لکبله د غزې 15% وګړي یعنی 2 میلیونه او 400,000 کسان بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپنا، خوراکي موادو، سونتوکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دواړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسېره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یوه فلسطیني دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپله غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو ور بیا په دې اړه سوي پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیځ پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړي مو شئ، تاسو بخیر راغلي. لنډ له تاسو ورو چې د سپورت په ډګر کې څه نوښته؟
نن د لسکانو ځوانانو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ په سویلي افریقا کې پیل شوې دي او د پیل سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو او ایرلینډ لوبډلې ترمنځ و چې ایرلینډ لوبډلې ګټلې ده. دویمه سیالۍ د نن ورځې د کوربه سویلي افریقا ویسټ انډیز ترمنځ جریان لري چې سویلي افریقا 268 ټارګټ ورکړی او ایرلینډ د ویسټ انډیز لوبډلې تر 104 منډو پورې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړۍ سیالي سبا له پاکستان سره ترسره کوي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او په ډی ګروپ کې له پاکستان پرته افغانستان، نیوزیلند او نیپال لوبډلې ځای لري. د افغان لوبډلې دوه نورې سیالۍ د همدې میاشتې په 23 او 24 نیټو ترسره کیږي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د دې سیالیو په یوه تمریناتي لوبه کې افغانستان د انګلستان 19 کلن ځوانانو ته ماتې ورکړې وه او دویمه تمریناتي سیالي له سویلي افریقا سره د ورخت له امله نه وه بشپړه شوې. که وخت وی دا به هم وایو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې څلورمه سیالي هم کوربه نیوزیلند لوبډلې ګټلې ده. دا د دواړو ملکونو ترمنځ 15 شلوریزو سیالۍ ترسره کیږي چې په څلورو کې نیوزیلند بری ترلاسه کړی او یوازې یو بله سیالي پاتې ده. پاکستان نن د 159 منډو هدف ټاکلی و چې د نیوزیلند لوبډلې د 19 اور په اول توپ د 3 وکټو په سوځېدو سره ورکل شوی هدف پوره کړی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به هم په بنگلاديش کې د هاغو بایسیکلي ریکشو په اړه باندې چې په رنګارنګ رنګونو سره تعظیم کیږي او نقشي پرې کیږي د راپور د تلر په همدسره زموږ د خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
شنه او زیار رنگونه د فلمونو د ستورو چهره او مرغه دا ټول په بنگلاديش کې پریکشو د هنري نمونه په توګه تر سترګو کیږي. دا په بنگلاديش کې یو پخوانی هنر دی چې پر ریکشو د لسی زو راهسه استعمالیږي. خو د ریکشو چلونکي اندېښنه لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پخوانی روایت ورو ورو پرو کېدو دی او د اوسنی دور جدیدو ریکشو یې ځای نیولی دی. د ریکشو یو مستري خپه دی چې د اوسنی وخت ریکشې د پخوا په شان رنگینې نه دي پاتې.
زه د 23 کال راهیسې دلته کار کوم. زه چې ځوان وم نو ریکشې هغه وخت له رنګینو ډیزاینونو ډکې وې. اوس مهال دغه رجحان کم شوی ځکه چې ډرایوران باید اوس د ریکشو مالکانو ته زیاتې پیسې ورکړي او ډیزاین باندې هم زیاتې پیسې لګي، نو ځکه مالکان اوس دغه آرټ باندې پیسې نه لګوي او پر ریکشو ساده رنګونه استعمالوي.
دا 2 اویا کلن د ریکشې ډرایور د 500 کلونو راهیسې د ډاکې په تنګو کوڅو کې په خپو ریکشه چلوي، خو په اوسني دور کې خلکو موټرو، بسونو او جدیدو چینایي ریکشو ته مخه کړې ده، نو د کار اغیزمن شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو دغه آرټ ته د لرغوني میراث درجه ورکړې ده چې د بنگلاديش ریکشو ډرایورانو یې هرکلی کړی دی.